مقاله لیکي چې په افغانستان کې نه چاودېدلي ماینونه چې د کوچنیانو لاسته ورځي او پر هغوی چاودي له بیرونکو غمیزو یوه ده. نیویورک ټایمز لیکلي په افغانستان کې یوازې په 2018 کال کې هر میاشت 138 ملکیان د ناچاودلو او شخو سویو ماینونو په پیښو کې ټپیان او ووژل سول. آی ټی وی خبرونې د یو 14 کلن افغان پناه غوښتونکي په اړه لیکلي چې په دې وروستیو کې په برتانیا کې د ملي کرکټ جایزه ترلاسه کړه. مقاله لیکي بشیر جبارخیل د روان کال په لومړیو کې برتانیې ته په داسې حال کې رسېدلی چې نه ورسره پیسې وې او نه هم د کورنۍ غړي. دغه افغان پناه غوښتونکی اوس په تیفورد ښار کې اوسي او د دې ښار د کرکټ ټیم غړی دی. ده په اتو میاشتو کې انګلیسي زده کړې ده. دغه 14 کلن افغان بشیر جبارخیل ته په لارډز کې د کرکټ په برخه کې د وړتیا په خاطر جایزه ورکړه سوه. ریلیف ویب خپرونې له افغانستان سره د اروپایي کمیسیون د مالی مرستې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې اروپایي کمیسیون په افغانستان کې له هغو خلکو سره چې بشري وضعیت یې مخ پر خرابېدو دی په بیړنیو مرستو کې 40 میلیونه یورو اضافه کړي دي. له دې سره به سږ کال د مقالې په وینا د افغانانو له بحران سره د اروپایي ټولنې ټوله مالی مرسته 10 میلیونه یورو ته ورسیږي. ریلیف ویب په دې مقاله کې لیکلي چې اروپایي ټولنې دا مرستې زیاتې کړي چې په ټول افغانستان کې هغو کورنیو ته په ځانګړې توګه کوچنیانو ته مرستې ورسیږي چې بېځایه سوي او یا هم طبیعي آفاتو اغېزمن کړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې له 1992 کال راهیسې بېلابېل بشري فعالیتونه تمویل کړي او تر اوسه یې له دې هېواد سره 102 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د مقالې په وینا په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله 3.4 میلیونه افغانان بې ځایه سوي دي. په همدې حال کې 6 میلیونه افغانان اوس هم په ګاونډي ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ورځې شپې سبا کوي. په مقاله کې له دغو څخه ډیری یې ناثبت سوي یا غیر قانوني بلل سوي دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننۍ غنا کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د نورستان د اندر باغ یا اندر کون د ساتنې په اړه راپور برابر کړی.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایریدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانه ول، هغه به هغه د وخت حساب سره.
په هنر جاج کې له جاوید امیرخیل سره د پښتو اوسنۍ موسیقي جاج خلو.
کله چې ته بده پسې لګرنیا چولې وچ د تاسو چې لګي د څه کیسه روان کړی، څه خبره ده؟ نسندرغړی مې متوجې کیدل او تاسو ته د ډیر منور تاسو زما خپل زما تاسو وي.
په فنکار برخه کې د چمبي پاړه یو هنري راپور لرو.
په چمبي په هله باندې اسه आवाज مچ واغه ما ویلې او جړل بمې ما بغه مسله سپکې دي.
په ځپانه کې به لند کیسه امن واوري.
د مرغۍ چغا په خود کړ مخې په سور واړه و د چنار لمنځه ژغ راته.
او په ورېښمین خیال کې به د هارون باچا زمزمې واوري.
لنرخ جنگا بلاستړ
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
تیرونی د لړم په شپږویشتمه د محصل نړیواله ورځ وه. دا ورځ که څه هم د نړۍ په پرمختللو ټولنو کې نمانځل کیږي، په دې وروستیو کې په افغانستان کې نمانځل رواج شوی دی. دا د یو ښه دود په توګه د مشهورېدو په خوا روانه ورځ ده او له دې ښکاري چې په افغاني ټولنه کې د علم او تعلیم سره اړیکې د پخوانیو پیړیو په پرتله ډېرې شوې دي. پرته له شکه په افغانستان کې به محصلانو ته د زده کړې هغه زمینه نه وي برابره کومه چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې برابره ده. مګر که تیرو 10 کلونو وړاندینی تعلیمي او تحصیلي حالت ته ځیر شو نو وبګورو چې اوس ګڼ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د غنو خصوصي په هندونو د رامنسکی دا سربیره د دولتي په هندونو کیفیت ورسربلی په لوړې دود او دا چاره د وروخان راتلونکي زیری لري. په افغانستان کې د ښه او معیاري تعلیمي چاپیریال د رامنځته کېدا په هیله نننۍ خپرونه پیلو او په پیل کې له مرسلین ارسلا څخه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د ملي امنیت د لوی ریاست مسؤلینو 19 تاریخي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل. دغه آثار چې د قاچاقو په ډول به هر تلې ګول کېدل د ملي امنیت د لوی ریاست موظفینو لوري په بامیانو ولایت کې نیول شوی وو د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته وسپارل شول. د افغانستان د ملي موزیم د رئیس فهیم رحیمی د څرګندونو لمخې دغه آثار په 12مې پیړۍ پورې مربوط دي. هغه د ملي امنیت او ملي پولیسو له موظفینو څخه مننه وکړه او ویل چې دغه دوه بنسټونو تر اوسه 15,000 تاریخي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته سپارلې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپی ویل تاریخي او فرهنګي آثار د هیواد د ملي هویت ښکارندوی دي او د هیواد د امنیتي ځواکونو دغه اقدام د دې ښکارندوی دی چې هغوی نه یوازې د هیواد د امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوونکي دي بلکې د تاریخي او لرغونو آثارو د قاچاقو مخه هم نیسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لغمان ولایت له عامه کتابتون سره سلګونه عنوانه کتابونه مرسته وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ و پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې د لغمان له عامه کتابتون موزیم او لنکن خوانیز مرکز څخه لیدنه وکړه او عامه کتابتون ته کتابونه وسپارل. په یادو کتابونو کې بیلابیل علمي، هنري او څېړنیز کتابونه شامل وو چې په دې سره به یاد کتابتون لا غني شي. د یادونې وړ ده چې د فرهنګ او هنر معین د دغه سفر په ترڅ کې په لغمان کې د وی ګالری پرانیسته هم وکړه چې پکې لاسي او هنري تابلوګانې ننداري ته ایښودل شوې دي. د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د محصلانو فرهنګي کمیټې د استاد سید ضیا الحق څخه د ادبي فعالیتونو د درناوي په مناسبت یو پروګرام جوړ کړ. په پروګرام کې چې د استادانو، محصلانو او د استاد څخه د شعرونو د مینوالو په ګډون جوړ شو، د هرات پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي رئیس پوهنمل احمد غنی خسروی وینا وکړه. دغه راز ډاکټر صلاح الدین جامید دغه پروګرام د جوړولو مخه د استاد څخه د مقام او کارونو منځنه وبلله او د محصلانو لخوا د کرکتنې لیکل په هرات کې د کرکتنې بازار د غوړېدو لپاره یو ښه زیری وباله. د پروګرام په دوام د استاد سید ضیا الحق څخه د شعرونو په اړوند څلور لیکل شوي کرکتنې د ژبې او فارسي ادبیاتو محصلانو زهري رحمتي، مصطفی جهش، لیلا سروري او د استاد څخه د برف کاکول غزلیاتو په اړه کرکتنه هم اکرام بسمل ولوستله.
په هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeorl.org.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې اندر کون هغه سیمه ده چې د استرو په اساس د دغې سیمې خلک یې د اندر رب النوه باغ بولي. کچېری د نورستان پاړه په خوانی استروي کې سی ولولې نو د اندر ذکر به پکې خامہ خالولې. اندر د دغې سیمې رب النوه او ل میلاد وړاندې به د دغې سیمې خلکو د اندر عبادت کاوه. د واما په ولسوالۍ کې د اندر باغ اوس هم شته چې د شرابو د جوړولو لوی لوی ل تیګې جوړ شوي لوخي پکې شته. دا باغ ګڼې میوې لري او د سیمې خلک یې ساتنه کوي. پاړه روح الله انوري راپور لري.
اندرکوند یا اندربند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړ ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې د غباغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان رب النوه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټي غټي تیګې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو دپاره ذخیره جوړی شوی. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنگونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې ویستل شوی. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني، نو فکر به وکړي چې څلور زره کاله وړاندې دا ذخیرې، لختې او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلي امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سلکشن لشن د املوکان دي. څه کال د انار بیخین د شن خراب شو، مرز ولګه او د اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خو پر ایمان لرو، خو د پونځ نور ستر بونی پر ټول د وامه ولوس راجمه کیږي، او په نوبدواری سره د 1314 مونږ ناغل لرو. مونږ بر ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای: کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منله، نو د باغ پر میوه د لګیدلې ناغې سرغړونکو به د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه لاندې غورځول کېده چې عمرې
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی، نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کته ارتول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
هغه وایي: کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نوم یې له کافرستان نه نورستان ته واوښته. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړونکي به نه وژل کېږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو، تقریبا سل او څه اضافه تر کېږي، کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښي. بیا هغه وویل چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تېر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و، د هغې نه یو غوا واخلی.
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوو په راشو کولو د هر کال په پسرلی کې ناغه خودل کیږي، او د میزان میاشتې په وروستیو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان وایي: د دومره ستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاری نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربند دی د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کړي او د نن په کې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزي حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ د رغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
د دې باغ د ساتلو لپاره د دولت لخوا نه یو خاصه پاملرنه او تشویق ته ضرورت لري، او دا باید د یونسکو لخوا نه میراث فرهنګي جهان کې ثبت شي.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به یې ګټه ورسیږي، او سیمه به یې هم ښکلې پاتې شي.
منور احمد واحدی په کندهار کې د ځوانانو د یو رضاکار بنسټ مشر دی. هغه د مطالعې د دودولو په هڅه کې دی. په خپل مېلمستون کې د سولې په نوم یو کتابتون جوړ کړی، او شاوخوا 8000 بیلابیل کتابونه یې راټول کړي. د دغو کتابونو له جملې 15000 ټوکا د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره چمتو شوي چې په نږدې ورځو کې وي پر زده کوونکو وویشي. د منور احمد واحدی بل هڅه کور په کور د کتاب د راټولولو کمپاین دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی له خاغلی واحدی سره مرکه کړي، او د مرکه په سر کې پوښتنه ترې کړي چې د کتاب راټولونې انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
انگیزه دا و چې معرف کتابونه نن درلوله، مکتب کتابونه نن درلوله، ماشومان د زده کړو سبې برخې او ماشومان کتابونه نن درلوله. نو د ملي سات لمخې دا یو انگیزه راته پیدا شو چې باید کور په کور وګرځو، کلی په کلی وګرځېږو. هغه کتابونه چې ځوانانو مطالعه کړي دي، لوړ سیم ته تللي دي، د معرف کتابونه ورته پراتي، هغه راټول کړو تر څو در اړمنو پرې ورسو.
د کتاب چلونې په کمپاین کې چا همکاري درسره وکړه؟ او دغه کمپاین یوازې په کندهار کې ترسره شو او یا په نورو ولایتونو کې هم؟
د کتاب راټولونې کمپاین کې مختلف اقشارو کومکونه کړي دي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خوندو وړونو، ټولو کومکونه کړي دي، او بالخصوص حکومتي چارواکو هم کومک کړي دي. او دا پروسه د افغانستان په 15 ولایتو کې راپیل شوې.
څومره کتابونه مو تر اوسه راټول کړي دي او دا کوم ډول کتابونه؟
کندهار د هغو 15 ولایتو څخه یو ولایت چې په لوړ تعداد کتابونه مو راټول کړي، تقریبا 8,500 جلد کتابونه مو راټول کړي دي. او دا مختلف کتابونه دي، موږ پر دوو برخو بیشل، یو د آزادې مطالعې دي او د مکتب کتابونه. آزادې مطالعې کې سیاسي برخم لري، اسلامي برخم لري، اجتماعي برخم لري، تیبوم لري، مختلف کتابونه دي چې موږ به توانېدلو یو کتابتون جوړ کړو. د کتابونه خو مختلف نوي هم پکشي کې و، زاړه هم، بعض بیا داسې وړونه هم پیدا شول چې مالی کومه کې کړي و. کتابتون کې زموږ په خوښه کتابونه راته رانیولې دي، ادیا کړي موږ کتابتون کې موږ.
او لکه تاسو چې وویل چې کله مو کتابونه راټول کړه او کتابتون مو جوړ کړ، څنګه مو د کتابتون لپاره د سولې نوم غوره کړ؟
تاسو په جریان کې یاست، زه د سولې ولسي حرکت رهبری غړی هم یم او کندهار ولایتي مسول هم یم. نو دا چې سوله یو ارشاد ضرورت دی او نن سبا د ولسونو په خوله کې سوله ده، نو پر دې اساس موږ به توانېدلو چې د سولې په نامه یو کتابتون جوړ کړو. موږ د دې کتابتون داسې یو شکل باندې جوړ کړي چې د الماری مو په درو ژبو جوړې کړي، چې په پارسي کې صلح ورته وایي، یو طرف دیوال مو الماری د صلح څخه جوړ کړه، او بل طرف مو د سولې څخه جوړ کړه چې په پښتو کلمه ده، او درېمه انګلیسي کلمه ده چې پیس. نو هر دیوال مو ځانګړی کی، او دغه الماری مو د دوه کلمو څخه جوړ کړه. په دغه الماری کې موږ کتابونه وډلې دي. نو طبیعي خبره ده، سولې یو شاد ضرورت دی، او افغانان سولې ته ضرورت لري، او د سولې کلمې سره مینم لري، او سولې یو خوږه کلمه ده. نو د پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده، حتی خارجان هم راځي کتابتون سلیدنه کوي، د مختلف ولایتو څخه ځوانان راځي کتابتون خلیدنه.
د کتابتون سره د خلکو علاقه مندي څنګه ده په مجموع کې؟ خلک مطالعه ته درځي؟
بله، و د خلکو علاقه ستا، هغه ځوانان چې په پانتون کې دي یا په مکتب کې دي، هغه علاقه ډیره ده. بالخصوص هغه ځوان کشر چې غواړي سیاسي پروسې ته داخل شي، هغه د کتابتون سره علاقه لري، د کتاب سره علاقه لري، تر څو خپل ذهن روښانه کړي. نو هغه راځي، او بیا موږ هم مسؤلیت لرو تر څو ځوانان وهڅوو د مطالعې دود مرواج کړو، او ځوانان وهڅوو چې مطالعه وکړي تر څو خپل اذهان روښانه وساتي. موږ یو منظم ډیټابیس لرو، څومره کتابونه چې موږ لرو هغه ټول زموږ په ډیټابیس کې ثبت دي، او بیا یو رجستریشن فارم لرو. چار څوک راځي، هر کتاب وړي، د څو مودې لپاره وړي، هغه موږ نیټه لیکو، د نوم لیکو، ادرس یې لیکو، مکمل د کتاب نوم لیکو، هغه شهرت د دواړو د لیکو، هم د کتاب ده، هم د نوموړي شخص ده، هغه مودې هم لیکو چې په څو مودې لپاره د مطالعه لپاره وړي. کله چې مطالعه کوي، بیرته بیا کتابتون ته سپاري، موږ هغه د نوم ته لیکو چې دا کتاب موږ ته ورسېدی.
خلک معمولا کم ډول کتابونه ډیر مطالعه کوي؟
ځوانان ډیر د سیاست سره علاقه لري، چې سیاسي برخه مطالعه کوي. خو بیا فرق لري، بعض ملګري په مختلفو پونځي کې وي، هغه بیا خپل د رښتې او خپل د مسلک مطابق کتابونه مطالعه کوي.
یو شمېر کسان وایي چې دا کتابتون باید ستاسو د مېلمستون په ځای په یو عام او داسې ځای کې جوړ شوی وای چې هر چا لاسرسی ورته درلودی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
تاسو په جریان کې یاست، په مسجد کې پټاو کیږي، په مدرسه کې پټاو کیږي، په پاتیا دیرا جنازه، حتی واده هم بیا چاودونو نه دی پریشي. نو دا زما مېلمستون چې دی یو امن ځای دی، او د مطالعې لپاره پراخه شنه ساحه لري، او دلته موږ امکانات هم لرو. په یوه ترخه پیاله چای بالا هم موږ کولای شو دغه مراجعینو ته چای هم ورکړو. نو پر دغه اساس موږ دلته جوړ کړي تر څو دغه کتابتون مهم دی، او د کتابتون تر څنګ د انسان ژوند هم مشته مهم دی. نو د دې لپاره موږ د اسانتیا په خپل دفتر کې جوړ کړی د عام خاص کولای سي راسي کتاب وایي او کتاب د ځان سره یوسي.
ویل کېږي چې تر دې وروسته تاسو کور په کور د کتاب راټولونې کمپاین کوي، په دې اړه معلومات راکړي.
نن ملا ملګرو ته وظیفه ورکړل، هغه به یو بینر چاپي، یو لس نفري کاري ټیم وي، او یو موټر دوا بوټ سره آماده کړو. ساحې مو مشخص کړي دي، نو انشاءالله دوی به ژر وتوانېږي چې د هغه ساحو څخه هغه کتابونه چې هلکان یا انجونې لو لوړ سیمپو ته تللي وي، کتابونه یې مطالعه کړي وي، ضرورت نه لري، معرف ته یې نه سپارلي. نو موږ د دوی څخه خواهش کوو چې کتابونه موږ ته راکړي تر څو موږ راټول کړو او بیا هغه اړمنو خلکو ته، اړمنو ځوانانو ته ورسوو چې د زده کړې څخه بیا برخه پاتې.
جاوید امیرخیل د پښتو ژبې د ځوانو سندرغاړو څخه هغه سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې یو شمیر حماسي سندرې ویلې دي. خو د ځوانو سندرغاړو په منځ کې داسې نور سندرغاړي هم شته چې په کیفي لحاظ ډېرې لوېدلې او کمزوري سندرې وایي. دا چې څنګه کولی شو د پښتو موسیقۍ څیره لا غښتلې او له هنره ډکه کړو، په نننی هنر جاج کې دا او دې ته ورته پوښتنې له جاوید امیرخیل سره شریکوو.
هنر جاج.
میخیل صاحب ډیره مننه، ژوندی اوسئ چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړئ. او پوښتنه مو سره کوم، په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي د ابتذال په خوا روانه ده. اکثره زموږ هنرمندان چې هغوی موسیقي کوي ډېر مبتذله شاعري انتخابي او موسیقي ډېره هغه د ابتذال تر هغه اخري سرحد رسیدلې. ولې دغه زموږ موسیقي همداسې د ابتذال پر خوا روانه ده؟
محبوب صاحب، دلته مسلې دوی دي. یو ګناه د ولستا او بله ګناه د خپل د اهل د هنر خلکو، د سندرغاړو، د نوازنده او د دې خلکو ده. ځکه که ولس هوښیار وی، ولس پوهېدلی په موسیقي، هغه سندرغاړی چې هغه تجربه د هنر نه لري، آواز یې چندان آواز نه دی، یا په راګ او راګنیز تال نه پوهېږي، نو نه یې اورېدل. نو دا خلک بیا په خپله د سندرغاړي مجبورېدل چې لاړ شي تر څو د موسیقي د دې علم زده کړي. دا علمي زده کړي موسیقي ډېره ستونزه دا ده. زه تقریبا لس دولس خوشاو کې په دا خپل سندرو ثبت چې کوم، ریکارډ چې کوم، دا هم یو چا سره کوم. زه پوهېږم هغه د موسیقي، هغه عالم د موسیقي دی. زه کوشش کوم چې هغه ته یو ښه کمپوز ورکم. کله چې زه کمپوز ورکم نو هغه ورته موسیقي او عمر ښه جوړوي. او بله موسیقي خلکو نن سبا د نور نور لارو وسیله ګرځولې ده، د فحشا وسیله دي ګرځولې ده. خپل هغه ته څه خبره د دې چې کوم اهمیت ته کوم ارزښت دی، هغه له منځه هم دي خلکو وي. نو په کار سندرغاړو ته دا چې خواري وکړي او زحمت وباسي تر څو غلسم متوجه شي چې او مونږ نه پوهېدلو خلک پوهېدل.
همدغه ځای کې زه یو بله پوښتنه کوم. زموږ هغه هنرمندان چې د حساب خلک دي او پښتانه ډېر یادي، هغوی خو بار بار دغه کوي چېره راځي کیفیت باندې بحث وکړو، مګر له دې سره سره هغه خلکو ته هم بیا د زموږ همدغه هنرمندان ډېر کمپاین کوي چې هغوی د کلاس خلک یو دوی مبتذله شاعري کوي یا مبتذله موسیقي کوي، هم دوی پورته پورته کوي. موږ ډېرې بیلګې لرو. زما په حاصل ته دا دی چې څنګه کولی شو چې ښه هنرمندان هغه چې پر کیفیت وي او د لوړې سطحې خلک وي، او هغه چې هغه د ټیټې سطحې وي، دا بیل کو خلکو ته ښکار کو چې را دغه دغه موسیقي نه ده، د پښتو موسیقي یا د زموږ د هنر اصلي شکل دا دی، هغه شکل نه دی.
نو دا دلته میډیا نو سبا ډېر پرمختللی سوشل میډیا او دا کمی چې زموږ رسنۍ دي، دا کار کولی شي. دوی سره لکه پخوا چې د ملي تلویزیون اصول او قانون قاعده دا و چې سندرغاړي به جواز به سره وته ویشته سندرې، شعر به چخ نه ورته ویدا شعر مو، موسیقي به چروغ نه ورته ویشته، تا بخي حتی بخي به پرې خودونه بغزه کی. نو د کار سندرغاړي او څو نفر او څو سړي چې هغه سندرې ویلې، هغه به خند الله وسم روندي پاتې. اما زه هر غدي بخي استاد اول میر او استاد سرانګو دا لوی لوی سندرغاړي وسم پاتې، دا د دې ور لګ برکت پاتې چلته، هغه خواري وکړه. یو څلکه مثال که زه نه پوهېږم، مان یو ځای کې ماته زه غواړم چې مثال ستاسو برنامه خبرونه ته زما ډیر شوق، ډیر می غواړم چې ستاسو خبرونه لاره خلکو ته وړاندې شم. او تاسو خپل یو معیار ولري او ماته یو جنات د دې معیار سره نو په دې صورت کې به زنده غړي زحمت وباسي دلته خو خراب سره معلومیږي خراب م کوشش کوي چې یو خلار پکې غوړي
څوک په دې مشرانو موسیقارانو کې هغه چې د کلاس خلک دي مشهور خلک دي او موسیقي واقعا علمي زده کړي دا څوک شته چې د ځوانان راهنمایي کې ورته وي چې را د لارې درست نه ده سمه کړه دا سې لار
ولنيسته ولنيسته موږ په په یاري په پوره پیمانه خلک لرو داسې یو دوه درې نه چې خړ خلک لرو خو داس دا دکان که چېرته ورشي هغوی سره کښېني ځکه موسیقي خو وخت غواړي موسیقي حوصله غواړي موسیقي خو ریاضت غواړي مونږ ښه په پښتونخوا کې خلک لرو دلته پورته برل لرو نو مونږ هر رقم د چا خبره په ساده اصطلاح چې هر فرمایش زمونږ دوی برآورده کولی شي مونږ ته لار ښودلی شي په موسیقي کې نیغه او سمه او اصلي لار د موسیقي
خا ما سره یو پوښتنه ده د زموږ ادیبانو شاعران کله کله داسې غونډې نیسي کره کتنې کوي کتاب چاپ شي بیا په کتاب کره کتنې کوي یو راپورته شوی چېرې دغه ځای کې غلطي وه دغه ځای کې مشکل و مقالې پلي کې دا شان کوي زموږ هنرمندان هم داسې کوي کله داسې د کره کتنې ډلې یا غونډې جوړوي چې مثلا وایي چې جاوید امیرخیل یو سندره ویلې راځي په دې کره کتنه کوو چې ښې ویلې که خرابې ویلې داسې کله کوم دا کار شوی
داسې کله نه دي شوي ځکه دلته اوس پنګه یو دغه لرو یو اتحاد د سندرغاړو درو نو زه نه پوهېږم چې دغه اتحادي رئیس څوک دی او هغه اتحادي ته کار څوک کوي او په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې دوی څومره ارزښت لري نه لري ځکه مشکل د بر نه دی که دلته دا زموږ وزارت چې کوم دی که چېرته په دې پسې لګرڼیا چولې وه چې دا تاسو چې لګیا دا څه کیسه روان کړې ده څه خبره ده سندرغاړی مې متوجه کېدل او تاسو ډېره مننه تاسو زما خپله زما تاسو خبرخي خبر ته متوجه کړم دا کار به انشاءالله موږ په خپله پیل کړو په لنډ وخت کې او دا به ډېر اصلاحات منځ ته راولي او دام د دې مشکل چاره کېدلی شي چې بیا سندرغاړي کوشش وکړي یو ښه څه وړاندې
کړي بیا خلک نقد پرې وکړي د هغه وروسته بیا وړاندې شي دا به ډېره خوندور
ښه
همداسې یو بله پوښتنه کوم دا خو درسته ده تاسې مخکې د یوې ټولنې یادونه مو کړه چې دغه هغه ټولنې دي چې دا د سندرغاړو یا د هنرمندانو د حقوقو د ساتنې او یا د یادې دپاره جوړې شوي دي آیا داسې ټولنې هم شته په دې ټولنې کې داسې یو پوتنشیل هم شته چې هغوی د سندرغاړو یا د سندرو یا د هنر په کیفیت بحث وکړي که نشته
نه 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 ما تر اوسه نه دي لیدلي ځکه زه که وایي خو زه به چا دعوت کړی زه به ورغوښته مې چې که ته خبر نه یې نو خبر شه موږ دلته لګیا یو کار کوو زحمت وباسو تاسو راسره شي ما له تر اوسه داسې څه نه دي لیدلي خو که دا خبرې جوړې شي او دا مشران یا په دې ځوانه کې دا فکری ځوانان راټول شي دغه کار په مخ واچوي نو دا خو دا به ډېر لوی کار وکړي لوی بدلون به راوړي
کابل کې داسې کوم نور ځای نشته چې علمي موسیقي پکې زده شي پرته د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي نه
بالکل بالکل تولید د موسیقي استاد چې استاد احسان الله عرفانی دغه دی هم استاد دی پکې مطلب شاګردان روزي او هم سندرې ریکارډ کوي ته دوی رشته دغه تمبور دغه د سیتار دی نو استاد په کافي نه شاګردان هم لري او کار کې فعالیت کړم دی ولا کې نو بالکل شته دی غیر د یاد غنا
او د اواز په جوړولو
په هر یو شته تبله شته دی په هم دوی په خپل دی استاد ځکه استاد په خپل تقریبا 15 کال شاګرد پات شوی په هندستان کې نو استاد تمبور په برخه کې تبله په برخه کې هارمونی په برخه کې اصل محمد دادا چې بنیاد د موسیقي سرګم شي کنه خیال شي تمرین شي ټارت شي
څومره هنرمندان په دې بیان پويږي
محمد دادا هر کله چې نرغړې به خبر پوي شو هغه ته بیا تاسو ګوره لوی لوی استادان یو د سینې د چې یو هارمونیم اگر باب هم غول شي هغه شپله هم غول شي ځکه هغه ته هغه لار معلومه ده هغه ته نوټسن معلوم ده دلته به ودا ده موږ خو بدبختي په دې کې ده چې په کلی کې اوس درس ده کو بس لاړو په خبر کې ریګارډ کو
او بس تلته یو څور
بس ما بس کل بلف کې مخ مخ شنو بیا
د کار بیا مشکل سره
کار نه و
د باز ډیر خوګ د ماتم ډیر خواندور دي چې شیز مونږ اوریدونکو ته هم ډیر خواندور وي موسیقي خو میو داسې ژبه ده چې هر څوک پی پیږي یعنی هغه په تخنیکی خوانه بلکې چار څوک ووري خواندور کې یو رغبت لري اخلي موګه کله چې د ذوق مثلا بحث کو یا د هغه چې په شاعری سره ډیر پوښی. مثلا که یو هنرمند یو شعر انتخابی، نو هغه به باید په دې شعر خو پوښی نو بیا به هغه شعر انتخابی. آی فکر نه کوي چې یو لامل دا دی چې زموږ ګڼ هنرمندان ډیر د ټیټی سوی شعرونه انتخابی، ځکه هغوی په خپله نه پوهیږي، اکثره بی سواد دي، یا اکثره چې که سواد لري هغه ذوق ډیر ټیټ دی. دا یو لامل نشي کېدای؟
بلشکه زه موږ ډېر موږ یو کمپاین روان کړی د کتاب لوستنو، نو په دې کې یو غرض موږ دام و چې د سندرغاړی متوجه شي، ځکه زه سندرغاړی یم. زه په دې برخه کې کار کړم. زه د جناب استاد په شپه ورځو کې تقاد اقل چې هیڅ نه وي چې بیخي کومه مطالعه وکړم، یو لس صفحې مطالعه زه کوم.
د نور هنرمندان هم باید همداسې
باید موږ چې دا شعر پېژنو دا ټول برکت دې مطالعې. موږ دا اوس ډېر سندرغاړو ته که ووایي چې خوشحال خټک پېژنې، ووایي چې نه پېژنم، ولې چې مطالعه نه کوي. کنه کله چې مطالعه نه کوي فکر سړی نه دی.
بالکل امیر خیل صاحب، زموږ دا غږ به اوس ډېر ملګري اوري، ځینې به هنرمندان وي، ځینې به شاعران وي، ځینې به عام خلک وي. هغوی چې هنرمندان دي خامخا زموږ ټول پښتانه ستا د نوم سره اشنا دي، ځکه تا پېژني، ستا هنر یې اوریدلی دی او خوند یې ورکړی، خوښ کړی. هغوی چې هنرمندان دي او همدا اوس زموږ غږ اوري، خامخا به ستا له تجربو استفاده کوي. په دغه برخه کې ستا تجربه څه وه؟ تا ولې دغه شان شاعري انتخاب نه کړه چې هغه ډېره د ټیټې سوي وي، او شاعري یا هغه موسیقي چې ټولنې ته دې راوویسته د ټولنې د عامه روان نه یو پورته ده؟ نو یعنی عامه روان باید دغه ستا د هنر پسې راپورته شي. دې کې څه راز و؟
محبوب صاحب ټولنه په درې کټګوریو کې ژوند کوي. یو خلک دي چې ډېر پورته تللي دي، یو خلک دي چې متوسط مینځ کې ژوند کوي، یو خلک دي چې هغه پریوتی دي چې هغه بلابل مثال خپله انرژي خپلې پیسې خپل وخت په داسې ځای کوي چې هغه معنا نه لري. نو ما دا فکر وکړ چې زه باید هغه چاته کار وکړم چې هغه پریوتی دي او ما پسې راپاسي که د پریوتو سه زمور پریوتم، نو بیا خو ما کار ونه کړ. او بیا الحمدلله ما سره د خو ملګرو غټ لطف و چې سید جیلانی جلان صاحب او میرا جن پٹھان صاحب، تو دی خلکو ما تے فکر اگ زہرا کر تا چی تک پدی لار کی زین بیا پدی نی غزار پکی لاش نو بیا ما سن ورو ورو متوجہ شو چاو منگ بعد سب دل وسط سندرا مشترک شادی سندرا دا ټول انسان مشترک.
بالکل.
نو دته بیا د مخلصانه او صادقانه او په ډیر په دقت سره توجه شي کار شي.
د شاوخوا ملګرو یادونه دی وکړه چې شاوخوا ملګری ډیر زیات مهم تاثیر لري. هغه هنرمندان چې هغوی مثلا نوی مخه کوي هنر ته، هغوی د پاره ستا لنډ پیغام څه دی چې هغوی باید څه وکړي؟
دا ډېره ښه ده چې دوی رهنما پیدا کړم. رهنما څوک دي؟ همدا اهل قلم خلک دي، فرهنګي خلک دي، شاعران دي، صوفیان دي. دا ډېره مهمه ده. په هنر کې صوفي ملګری ډېر ضروري دي، ځکه بېدغې نه کېږي. مطالعه دې وکړي، کتاب دې وي، لویو شاعرانو سره دې کښېني. تا د خپلو مشرانو شاعرانو مثلا تاسو یو استاد تاسو سره ناسته وکړي، کاروان صاحب سره ناسته وکړي، لایق صاحب ته ورشي، جلان صاحب ته ورشي، داسې عبدالله رفیع صاحب سره کښېني، ناستې پاستې وکړي، نو هغوی ورته بیا د ژوند راز او نیازونه ټول وښيي. نو هر څوک چې نوی راځي نو له دې خانه دې پیل وکړي. انشاءالله په دوه درو کلو کې دوی ته نتیجه ورکوي، دوی به د کامیابي هغه پورته ختلي.
ډېره مننه. شکر
استاد.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
تاسو به له چمبې یا دایره سره خامخا آشنا یئ. د خوښۍ په مراسمو کې اکثره جونې چمبې وهي او د خپلې خوښۍ او خوشحالۍ اظهار د چمبې او سندرو په ژبه کوي. دا چې د چمبې ارزښت څه دی، څه ډول او څه وخت رامنځته شوه، دا د ته ورته پوښتنې په ننني فنکار برخه کې فرشته مرسل په یو راپور کې ځوابوي.
فنکار قدر من اوردن کو چمبا تمبل داریا دایره د موسیقی هغه لاده چې لرغونی زمانه څخه راپاتې ده. په لومړی کې به په عربو کې زینو نارینه وو چمبا د غوی وزې هوسۍ او ځینو نورو حیواناتو له پوستکو څخه جوړوله. بیا به د پاخه عمر میرمنو د ښادیو په مراسمو او میلو کې وهله، سندرې ورسره ویلې او ځوانو نجونو به اتڼ ورته کاوه. وروسته بیا د چمبې کارول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم، لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول. په پیل کې د دایرې یا چمبې پاکله له فولکلوري اړخه ځان خبرو. د یو شخصي پوهنتون د ادبیاتو استاد عرفان الله احمدزی وایي چې چمبه په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري.
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوې ده، د موسیقي لالاتو څخه ده. په هر پښتني کور کې که موږ وګورو هلته به چمبه موجوده وي، ځکه چې په خوشحالیو کې هغه اولینۍ د موسیقي کوم اله چې کاری یا هغه چمبه ده د ښځو لخوا نه، حتی زموږ ماشومان نجونې د وړې نجونې دوی چې ده په وړوکوالي کې د چمبې هغه کوي، تمرین کوي، غواړي چمبه زده کړي. بعضې سندرې دي چې هغه له دریا، دایره یا چمبې سره ویل کېږي. لکه یو سندره ده، جانانه بیا دې جوړې کړې په درزي دي، د خط لمنې جانان بیا د جوړې کړې په درزي دي. یعنی داسې یو سندره بیا د دې په منځ منځ کې چې ده دوی ټپي یا لنډۍ ورسره اچي. د پکتیا په ډاګو کې بیا د دریا غږ ده، پکتیا په ډاګو کې کنه. نو داسې ډېر مواردو کې له دې څخه استفاده شوې ده. طبعا له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ اولیه ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبه یا دایره وهي، یو جیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي، نو ځکه بیا و ذهن آرامون کی یا پام خبر گوشنواز آوازونه غوګونه نازوی. په چمبه وهلو کې فزیکی قوت ډیر رول لري. کوچیان هغه کسان دي چې خپل چمبه جوړوي او خپل یې بیاوهي. سراج خان ترکه وایي چې دوی چمبه د غوی له پوستکي څخه زکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایره یا چمبه بیا ډیر کله کې هم راځي او د دوی لاسونه هم خرختلی دي. نارینه او میرمنې په کېږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټول دښته کې څرخي.
مسپنسال ورته وایي چې مرونه یې زیات وي، دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وایي، خاصا د کوچانو رواج ده. کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست، دوی په سارا په ساحو کې اوسیږي، بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري، په کډو کې له یوې وجهې څخه بلې ته انتقالوي او دغه دریاوو په خپلو ودو کې، په کوزدو کې، په ستنو کې همدا دې دریاوو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې به داسې یو د ورور ملګري ستن وله کوزده وله نامزاد شوی به و، بیا به موږ په دیرو کې، په کوټو کې، په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځلس شل ملګري، همدا دریاوې به موږ وهلې، دا چمبې به موږ وهلې، نور ملګري به ولو غو به اتڼونه کول.
کله چې د دایرې یا چمبې نوم یادیږي، نو د خلکو په ذهن کې دا انځوریږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشحاله وخت کې وهل کېږي او په ښادیو کې به ورنه استفاده کېږي، خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکي زهرا وایي چې د ډېر درد په وخت کې دایره وهي، لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي، بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت زړه غم او غلطوي. او زه په یو وخت کې ډېره جیګر خونه وم، او ما اولین شی چې و چې شی د ما غم غلطوي، ما چمبه واخیسته. او د چمبې په وهلو باندې هغه څه آواز به چې وغه ما ویلې او ژړل به مې، ما به هغه مسله سپه کېده او چمبه به وکړه. بس هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا ځان سره به مې چې ویلې، کومه لنډۍ به مې چې اچولم یا کومه مسله چې مې چې ویلې، بس فکر به مې ورسره بدلېده، ډېره مې خوښېږي.
افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي، له څو تنو څخه مو پوښتلي دي. ورته غواک شي.
نوم یې والی جان، جاربات اوسیدونکی. په خوا چې به کلي کور نه کې خلک چمبې جوړولې د پوستکي نه یا د ګډې یا د بل دغه نه، اوس هم زموږ په کور کې دا شته. پوستکی نه ساده پوستکی به بس اتي غوندي و، نور موږ څه شی نه دي لیدلي.
احمد نن د لغمان ولاتم د غزنګولی مور پسې دغه مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه دیندې فلم واره کوسونه په باندې دي. تر څو کې غون دغه ډول لري قواره خسته د خنور کپیت به ډیر خنې سره په خوانی خوبو خو وسم نه پیا دی چې هغه چی شنه جوړیدل سره قام ته وکنه.
نو محمد عارف د غزنده ولایت ته ما مخه راغه ګردی ګردی وړې دایره نه دی، ما غدي وړې وړې انجنی باندې لوب کوي. د دې نه پورته به نور چی نه دی.
زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلی اجمل پسرلی یو لنډه کیسه امن وړاندې کوي.
ریشمین خیال دیوال لا بهر لکه د غومبو سوځاله سوری سوری وو. حاجی لاس پرې تیر کړ.
شکر مرمۍ خونه دی پورې وتلې.
د کړکۍ په کونجونو کې ماتې آینې پر امسا پورې وهلې. کړنګ کړنګ سو له بهره یې د کوټې منځ ته سر ور هیسته کړ. کوټه تکه توره ښکارېده. دیوالونه لوګي وهلي وو. د مرغۍ چیغه په خود کړ. مخې پسې ور واړوه. د چنار لمنځه غږ راته. د ونې پورته څانګې غوڅې سوې وې. د په مرغۍ پسې کتل چې څو پرله پسې ډزې سوې. مرغۍ غلی سوه که والوته. د غولې په منځ کې د څا خواته ورغی. سلواغه یې نه وه. تسمش کېدلې وه. څرخ یې وڅرخاوه. د زنګنې ګرارۍ ګرهاری سو. د څا دننه د اوبو پر سر خلې خاشې ولاړې وې. کوڅې ته تیر سو. د ګاونډي له کوره دوه ناشنا خیرن ماشومان راووتل چې پر دې یې سترګې ولګېدې. په منډه خپل کور ته ننوتل. حاجي له ځان سره وبڼېده.
بېرته به څنګه کډه کوم؟
امسا یې ولګوله. سر یې ټیټ واچوه. ورو ورو د تشې کوڅې کوز سر روان سو. د دوی سیمه امن سوې وه. خو حاجي تر ژبې لاندې همدا خبره کوله.
په ښار کې به کرایه نوره څنګه ورکوم؟ خاکی بکیره یا چنگه برکم
بغی خرمی نروزگارو دل کمی نپا پیسو بغی خرمی نروزگارو دل کمی نپا پیسو بغی خرمی نروزگارو دل کمی نپا پیسو ای زتش لاسون تابانی شم یو سڑے میں پکی بائرو زدش لاسون تابانی شن یو سڑے میں پکی بائرو دیرو خیارو خیار کی دانا لی بنے میں پکی بائلو
تاسو با د هارون باچالونم سرخام خاشنائی هغه د پښتو موسیقي هغه هنرمند دی چې کلونه کلونه یې پښتو موسیقي کړي. هغه تل هڅه کړې چې په کیفي لحاظ پښتو موسیقي پورته کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه دوه زمزمې چې له هارمونی سره یې کړي وړاندې کوو.
ورېښمین خیال
امن دے
امن دراشی امن دے خود لتر خجنگ